السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دغه ساعت لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. دا چې روسیا په دې کار سره څه غواړي ترلاسه کړي په دې اړه درته وړاندې په یو راپور کې تفصیل لرو. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي سا کال په افغانستان کې له هرو لاسو ماشومانو نږدې درې تنه یې د ناورین کچې لوږې سره مخامخ دي. دغه ادارې دوشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغو ماشومانو ټول شمیر شپږ نیم میلیونو ته رسیږي. سیف د چلډرن ویلي ماشومان د سیلونو، اوږدمهاله وچکالیو او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو د راستنېدو له امله سخت اغېزمن شوي. د ماشومانو د ساتنې ادارې د بیلګې په توګه وروستیو سیلونو ته اشاره کړې چې لږ تر لږه 400 کسان وژلي او یوه زیاته برخه ماشومان هم پکې شامل دي. په رفح کې په ملکیانو د اسرایلو د مرګونی برید په اړه د نړیوالو غبرګونونه په ډېرې دودي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي چې دغه برید د دوی په ټکو جنگي جنایت دی او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې خپل مسؤلیت ادا کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرایلو رژیم د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او ملګرو ملتونو او معاصرو هیوادونو ته پکار ده چې مخه یې ونیسي. په رفح باندې د اسرایلو د یکشنبې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي او د راپورونو له مخې سلګونه نور ټپیان دي. ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عربي نړۍ دا بریدونه غندلي او له اسرایلو یې غوښتي چې په رفح کې عملیات ودروي. د اسرایلو صدر اعظم دا برید یوه غمجنه پیښه بللې او د څېړنو د پایل ژمنې کړې. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه پر همدې موضوع بیړنۍ غونډه جوړه کړي. د طالبانو سترې محکمې ویلي په غور کې اته کسان چې یوه ښځه هم پکې شامله ده په درو وهل شوي او له ډلې یې ځینې په بان هم محکوم شوي دي. د محکمې پرون دوشنبه خبر ورکړ چې دا کسان د دوی په ټکو په زنا له واتات او له کوره د تېښتې په جرمونو تورن وو چې د غور په مرکز پیرسکو ورزشي سټډیوم کې سزا ورکړل شوه. د طالبانو سترې محکمې نه دي ویلي چې د تورونو د اثبات لپاره یې څه کړي او آیا تورنو کسانو د ځان د دفاع لپاره وخت او امکانات درلودل او کنه. د اوکراین د پوځي استخباراتو یو چارواکي ازادي راډیو ته ادعا کړې چې په یو ډرون سره یې د روسیې د رادار د خبرداري او سیستم هدف ګرځولی. دا لکه چې روسیې پر اوکراین غیر مواجه برید پیل کړی، د روسیې د خاورې دننه د اوکراین تر ټولو ژور برید بلل کیږي. د روسیې ورو نیژ ایم د خبرداري او د رادار سیستم د قزاقستان پولې ته نږدې پروت دی او د ډرون شاوخوا او ډرون الوتکې شاوخوا 300 کیلومتر لار وهلې څو یې د هدف ته ځان رسولی دی. د روسیې چارواکو سملاسي د اوکراین دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د یو محرم راپور له مخې ایران د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه تسلیحاتي درجې ته نږدې کړې ده. د دغه راپور له مخې چې پرون دوشنبه خپور شو، د ایران د غنی شوو یورانیمو زیرمه چې 60% خالصیت لري اوس 102.1 کیلوګرام دي. د اندازه د فبروري په میاشت کې د څارونکو د وروستي راپور پر تله څه باندې 40 کیلوګرامه ډېره شوې. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې دا هم ویلي چې د مې په 19مه د یوې هلیکپټرې د غورځېدو په پیښه کې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر تر مړ کېدو وروسته ملګرو ملتونو د اټومي څار د ادارې او تهران ترمنځ د همکارۍ د ښه کولو په اړه خبرې ځنډولې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. دغه پروګرام لاندې خبري برخه هم لري، په دې کې به دا راپور راوخلو چې د روسي دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې طالبان د ترهګرو ډلو له نوملاړه وباسي. د دوشنبې په ورځ د مې په 20مه له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابولوف ویلي چې مسکو به په دې اقدام سره د دې جوګه چې پریکړه وکړي چې طالبان په رسمیت وپیژني او کنه. تفصیل له صفي الله سانکزي اورو.
زمیر کابلوف د روسیې له دولتي اژانس تاس سره په مرکه کې ویلي طالبان وخت له رسیدو وروسته د رسمیت پیژندلو په لور ډیر مخته راغلي، خو لا ځینې خنډونه شته چې له حل وروسته به د روسیې مشرتابه یو پریکړه وکړي. هغه په دې مورد نور جزئیات ورنکړل. تر دې مخکې رویټرز اژانس هم راپور ورکړی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف طالبان د افغانستان واقعي ځواک بللی دی. رویټرز لیکلي لاوروف دوشنبه دا هم ویلي چې مسکو ممکن طالبان د هغو سازمانونو له لیست لرې کړي چې د روسیې بندیزونه پرې لګېدلي. زمیر کابلوف هم تاس اژانس ته تایید کړی چې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلي وزارتونو له ولسمشر ولادیمیر پوتین غوښتي څو د ترهګرو ډلو له لیسته طالبان وباسي. د کابلوف په حواله زیاته شوې چې له طالبانو د دغه بندیز له لرې کولو پرته به دا لږ څه وختي وي چې د رسمیت پیژندنې خبره مطرح شي، خو په دې مورد کار روان دی او ټول ملاحظات د روسیې مشرتابه ته راپور شوي. د یوې پرېکړې په تمه یو. کابلوف تر دې مخکې هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو طالبان که څه هم زموږ لومړي درجه دوستان نه دي، خو د روسیې دښمنان هم نه دي. تاس اژانس د مې پالاسمه د کابلوف په حواله دا هم ویلي و چې لا د مسکو او طالبانو ترمنځ مشخص سیاسي محدودیتونه موجود دي. روسیه له هغه هیوادونو ده چې په کابل کې سفارت پرانیستی او په مسکو کې د طالبانو استازی ډیپلومات منلی، څو د افغانستان د سفارت چارې مخته یوسي. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، خو لا هیڅ هیواد د بشري مسایلو عمدتاً د ښځو او نجونو په وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو او د ترهګرۍ اړوند اندېښنو په خاطر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان، روسیه او سیمه ییزو مسلو شنونکي شیر حسن حسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو اړوند د مسکو تازه دریځ په څه معنا دی، ازادي راډیو ته وویل
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او د عدلي وزارت ولسمشر ښاغلي پوتین ته د یو رپورټ په ترڅ کې وړاندیز کړی دی چې طالبان د تروریستانو او د هغه لیست څخه وویستل شي چې په 2003 کال کې د روسیې دولت دغه لیست شامل کړی وو. البته دا هغه تلاش دی چې نه یوازې روسیه بلکې د سیمې هیوادونه هم او لوی قدرتونه لکه روسیا او چین او امریکا غواړي چې د طالبانو د یو ډول خپلولو لپاره او یا د دوی سره د نږدې اړیکو د تامینولو لپاره اقدامات وکړي او دغه نږدې اړیکې تامین کړي.
روسیې په 2003 کال کې هغه وخت طالبان د ترهګر سازمان په توګه ونومول چې د دوی وسلوالو پر امریکا او متحدینو مرګونی بریدونه کول. قرار قرار روسیې داسې یو دریز غوره کړ چې آن د افغانستان د پخواني جمهوري نظام په وخت کې هم طالب استازي موسکو ته وربلل او څو واره د افغانستان اړوند د غونډو قربتوب وکړ. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روسیې څو واره له افغانستان د منځنۍ اسیا هیوادو او بالاخره روسیې ته د ترهګرو ډلو له هغې ډلې د داعش او د منځنۍ اسیا د وسلوالو ګروپونو د خطرونو د خورېدو په اړه اندېښنې وښودې. روسیې د منځنۍ اسیا له هیوادو په تېره بیا د افغانستان له ګاونډیانو ازبکستان او تاجکستان سره څو واره د افغانستان پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه هم کړي. طالبانو بیا ویلي چې وان خاوري د نور پر ضد ترهګریزو فعالیتونو لپاره اجازه نه ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم تاند څانګې ته غوږ شئ او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسئ.
تاندی سانگی
دا زوانانو خپرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
فلزان دی بل شاسر پرتاله کما او هغه جی ته زه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلطو لارو باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو موخو ته رسیدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري، دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم.
نن ام د موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدر من اپتون کو خو تاسو هم داسې ځوانان دي دلی وی چې هغه په خپل ژوند کې پښتو شایانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځانکار وکړي، لږو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغه کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار وستلی، سختي زغملې، بل اخره تر یو ځایه رسیدلی دي. وبشت کلان عمران قاضی زاده وای چې کچری موږ داسې مخ وټا کوچی هغه ته رسیدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال درته مګوره، زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر دې به باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزر ځان پرتله کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتله کوم. ما خو دا کم سوشل ژوند چې دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو دې باندې زیات وخت تیرې دو سره. نو هیڅ کله باید انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل جزر ځان پرتله نه کې هغه څه لري په ماغه باندې قناعت وکي، او د وخت تیرې دو سره چې چیرته وسړی قناعت وکي، نو د وخت تیرې دو سره کېدای شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار باندې هدف ترلاسه کړي. کم چې زه غواړم پرتلکه هغه ځی ته د رسیدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو برزغه خپل هدف ترلاسه کوم. نو منفی هغه ځخه په خاصه بیا د افغان پرزوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډیر منفی اثر لري. دمو کو تاسو په جامعه کې ناس تپاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتلکه ضرور سره تر څو برزغه هدف ترلاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پیړۍ د ځوانانو توقع او لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه و یا بېخي کم و. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې که سیالي شریکي وښیې، که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل، دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي او هماغه ده چې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي آدم قناعت رامنځته کېږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي. کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي هغو ته ځان رسولی سي، ولې بدبختانه موږ تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو میوې تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړوي او ځان رسوي په لوړو پولو ته، بسنه یو کس ته زحمت واسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو تجار جوړوي، نه هغه مثبت اړخ ده. ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسیږي او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه پکې دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده، یو ډیر ښه کار ده. ملګری وسی یو چاته انګیزه ورکړي، کدا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دغه څومره د پروهیه باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. داسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې، یو رقم چاپېریال کې، او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري، خو بیا صحیح داسې پرتله سي. زموږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې مانا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي، خانداني یو څوک ده شتمن ده، او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري، او که ته هغه را تشویقې چې والا فلانی هلته رسیده او ته ورسته پاتې دا نه دلانه دا ماغه دا سیده منفعت طبيعي او کده سی څوک وسی چې دی خور سړی زوی او هغه زحمت کش وی تحصیل کړي تعلیمی کړي او ځان یو چیرته رسولی او دا د خان سړی زوی ورسته پاتې بیا دا پرتلکول ډیر مناسب